درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزره نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښ وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلاری مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنه‌ای برید به د جنگ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپله اکسپانه ولیکل، زموږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنه‌ای په خپله وینا کې دا هم تایید کړه چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنه‌ای د زور زیاتی د یوې بېسارې کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبه درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوی کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپله دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د یو سلو شپږ دیرسو منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. په خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکې چهارشنبه په ورځ له تنزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږکال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلینالی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانیستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د فستیوال د مشرې تریشیا توتل قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوه او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه او یا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلینالی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه. هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه حسنا کاریګر تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروی عملیه. اوام تولگی درهیم سپرکی دنونه سمی صفحه سخه تر اتویشته می صفحه پوری با زموجاستاسی درس دوام مکلی. که څرنګه چې مو په تیر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنې د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په آسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په آسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا ډیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا ډیفیوژن عملیه ته راځو. موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي، ډیر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا ډیفیوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کیږي ترسره کیږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربن ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په آسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کیږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کیږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصي او د بورې یو محلول، خالصي اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چې کو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چې کوي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چې شي کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وای. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. او بل موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیش، چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندۍ موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسو پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور سرته. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پانی ده. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروري او اړین او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر ته ورسوي. نوموړي حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفوو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي واوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیز عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولې فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي اوسي. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتیحی لچی ټول به جوړ او صحت مند بیاس. شنو غلاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځنی وویل چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې و. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مو رسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دی ډي ان اي او ار ان اي پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي، چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري. او پاتې سو فلاجیل یا متروکا چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موش پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رزو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي او په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رزو د سارکودینا ټولګي یا هم د سرکودینا کلاس. په دوی کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبې پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپله چې دی جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی څه کوي؟ له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی څه شي راوځي؟ د هرې برخې څخه تار مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې، چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکا یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دی. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي؟ په ولاړ اوبو کې. په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمیرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي؟ د ملاریا ناروغي، چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنی هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې مالو یې په معنی د بدي او اوریا یې په معنی د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دي هغه موږ وایو هر اته څلوېښت بعده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته بعد سال دو اویا ساعته کې یو ورې پر انسان باندې تبه ولرزه راوي بیا دو اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغه انافیل مؤنثه غوماشه د خوا یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې، دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبي او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیری ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي الته په سپروزیتونه باندې اوري، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالی شدي، یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله پروتستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چې کېږي پیدا کېږي. ازو د الجی برنی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 60 متر اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسیږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې په اوبو کې چې اوسیږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي، ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورو. چې راځو ډولو ته بیې راسو، لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتاً بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا، د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي، او خپل دا چې دی یو حجروي دی، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. او ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې، په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپل نسي اماده کولی دي، چې دي د سپیروفایټ دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي، یو د بل سره تاو سي، جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دوی ورسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال د برګولی یا ګل سنگ څه شې دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و د لسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نه هم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي، په دې هیله چې نور موضوعات مو ټول زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نه هم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسو د چاپیریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلیمې صفې څخه تر یو سلو اووه صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله مثلا کېږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، د غرقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغیزه اچوي. مثال خبرې کوم، ککړتیا چې د هغه کېدای شي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځيږي، د حیوانات او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډیر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغیزه پر اقتصاد باندې هم اغیزه اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیر لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تیر صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیاوي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیاوي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کیږي، د هغه استعمال باید راکم شي او یا هم له منځه ولاړ شي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپېریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپېریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپېریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپېریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره، ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دی، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې، همدارنګه پر چاپېریال، د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیات اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تیرو سیمفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایي د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي د چا د خوا، د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایي د اوبو تودوخه زیاتوالی دي چې د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تیرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده، دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو کلونو د نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې د رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات لپاره کاروو، هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده، چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامل کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید د چې دې زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده، د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه، چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال د چې دې د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه لپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره، باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادورې وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه لپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا لپاره باید د شور چې شکو را کنټرول کو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو، چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو، چې دا اوس فلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. کوم شیان چې دي هغه بیا ځلي باید کار کړو، چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي، چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادورې وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله د ترانسپورت کنټرول دی، د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات چې کړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي ترڅو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیازلی کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده یې کړو، هغه چې کله بیا ځلي استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کومه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړې اوسي. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی، چې د چاپیریال به مو د دغو شیانو څخه پاک ساتلی اوسي. مثال دا کوم پلاستیکات چې د دوغوس خموش د نور شاند لپاره استفاده کولای شو، که چیرې دغه پلاستیکات موږ روزانه استفاده کوو او یو غورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي، دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی، موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه د بیا ځلي استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شن چې دا چې دی د موږ وایو د 15 انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال 15 فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپیریال دپاره ډېر مهم اوسي. اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع مو سره خلاص شي، اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي؟ بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست. شنو غلاس د لسم ټولګي و دی لسم وسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیل واس پاتې برخه ده. په تیل واس کې موږ تاسو ډي ان ای وپیژندل، د ډي ان ای جوړښت مو پیژندي، او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو، او ډي ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندي چې دی خپل په جوړښت کې، خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او 15 کاربن اقل نور سره قلوي ګانې درلودلې، چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین و. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې دی هغه جوړښت وویل شو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې د زینې پیچ شي دي توسیوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري، او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویله چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی، څونه تغییرات یې راوړل، څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ استاذ درس په د اووه اتیا یمې صفحې څخه تر دوه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جنیټیک درمال او واکسین ته. د جنیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې وویل ولا چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه له امله به مړه کېدل، جنیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جنیټیک ارزښت دي زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر مهم دي. راځو د جنیټیک درمل واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جنیټیکي درمل ته. جنیټیک درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغي لامل کیږي هغه چې کړی دی، د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کیږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بېزا موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي بیا د مختلفو ناروغیو سره اخته کیږي. د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیت دی چې د ماشومان ډیابیت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کیږي اضافه کیږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدیږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومان په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی، یعنی دوی وینه نسی کولی چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کړي چې دغه د ماشوم د دیابیت لامل کیږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوچرین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستي په بکتریا کې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستله د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل سواله حل سو. دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دا رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې درېدل او د میکروبونو سره چې کېده د جنګولې دي دوی او دا هغه حل لا سره ورې دي. او نن ورځ چې دی جنیټیکي انجینری کې مثال پروټین چې دی اکم پروټینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغوی له منځه وړلی شي. راځو ورپسې د جنیټیکي درمل وروسته جنیټیکي واکسینونه وایو. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کیږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یاد په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې د معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسانو معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او د هغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیان چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومان فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولی شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي او واکسینونه چې دي خپله د دغه کم وایرس هغه مړه سوی کمزور سوی یا د دوی د پروټین یوه برخه ځینې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کېږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کوي کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي، او د معافیتي سیستم سره دغه کوم انټي بادیانې چې دي زموږ په بدن کې جوړیږي پروټینونه، دغه انټي بادیانې چې دي زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د دوی په غاړه ده. دوی راولاړي چې د واکسینونه انټي بادیانې جوړي، د انټي بادي په نامه پروټین جوړیږي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې درېږي، هغه سره جنګیږي او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بادیانې چې دي کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو واري انټي بادي د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړ سي، هغه بیا د ځینې چې دي هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي، نو دوی د هغه سره څه کېږي، جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پرې هم کار شروع دی او دا په پای ته ونه رسیږي. یعنی تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دی. یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه، د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې ومو ویل چې بزګران چې و هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت و چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې و غنم به کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره چې بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې و د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به ایشین هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل کوي هغه به انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې و د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کوم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپل بیټا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړل چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به دلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل، حشرات بخوړل او غي بخپل نسل سم د لاس ور کوي، دوی د زمکی کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د زینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې وجود دغه باکتریاوي راخستلې او د نباسر شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړل د دې کوم نسل چې لاسته رالی هغه نسل داسې یو جوړښت درلود چې هیڅ حشره نسوي کولی چې هغه څه وکړي وی خوري. دغه حشرو جامو ته به څه کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم څه کېدل له منځه تلل چې دوی خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دوی د دې توانایي درلود چې حشره خپل له منځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم تاوان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل. او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عین حال کې وسوځه، ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري، هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشر وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې او اقلیم ته څه کې دي تاوان رسوي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجینري څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دی کړی دی په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کم حیوانات چې به مثال من سره وړل، دغه کم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې دی، کم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودي هورمون اور علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودي هورمون دغه کم غواګان چې په دوی ښه کولای شي چې ښه شیدې ورکړي، مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټه وروسي د ډېر فائدې ورکړلې. د دوی پاول سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي، خو وروسته د دوی وکولای شوی چې د دغه جنیټیک انجینری په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي، او بکتریا به د هورمون په تولید شکی پیل کوي، او د دوی لپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات حل کړل، ډېر